چیرته ده؟ هو داده پیدا میکره، خدای همت راکه.
ملک صاحب سلام علیکم. خیلی
شکر دی لوری،
میلمه مرا ورسیده.
لوری په همدې اړه سر خبرې کوم، اوس چیرته یې؟
زه لا اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړه شم.
لوری مه راوځه، موږ ستا خواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرت خدای.
لوری زموږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
دا خو ډیر بد کار شوی دی، بیچاره صحت یې اوس څنګه دی؟
ډیر معلومات نه لرو، موږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر. خدایه یو تر وخت یې هم کم نه کړي، ښځه او بچې یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هېڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیبي زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې ته تیاره شه، دا دی موږ اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا سنگین لالا پلار کیو سیده مو خواته راځي، باندې وځي چلار شو، نور مشران په خپل راځي.
سمدا درځي چلار شو،
درځي حرکت وکړه خیره.
سمدا درځي جزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی، خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب که دې اجازه وي او دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه چې زما په بس پوره دي، ولې نه؟
ملک صاحب ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی تر منځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دی.
څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه نو ته اوس د دوی تر منځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکه، زه لرې شم ورته خوره، ولکه یې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه یې رانه اخیستې ده، نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، دا دیونی په خبرونه کې په دې غږیږي چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کالای رانیول خبر کول تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
زمونږ په سیمه کې دا مسایل ډېر دي، نسبت نور وخت اوس لږ کم شوي دي، خو اوس هم شته. چې یو ځوان خبر نه یوځي کې مثلا په زور واده ورباندې وشي، نه هغه ځي کې د خوښ نه په زور واده ورباندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډېر مشکل وي. یعنی داسې وي چې له خپل ژوند څخه راضي نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې له ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپله وینم لکان جلکین ډېر لري سندو سره مخ دي. له کالای رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر وخت کې فاشو نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي مې ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتیا بل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېر شي، چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. هم له خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذیالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي، هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګووې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیزم انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنې دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. موږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحده تیری بللی وي. په روابطو کې لحده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو، دا هیڅکله نه شي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره زیان دي، لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې د دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ درسره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی دی چې ما خپله هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی دی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولاً خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته ور وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه، کنه شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه چې د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، نو دا به اسکیږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ما ته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوکې خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فاره کېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیوسا کې اوسېدو چې هغوی ډیر دا موضوع پکې دی ول په ډیر عجیب نمونه بیا د پروتکل به دی خپل منځ کې سره لګیا و خپل منځ کې خبر سره کې زبدی تایرانو کوشش په دې باندې اوس امام د دې په ډاله کې شریک کواراتن یاد سي د مخ مم پوکړي ول زه دې چنت نیم دی ولا نه مرته تیار نسم دا شان برداشته ولای په کوټ به میسي دا شان اول خو تاسو ډېر نیو کې کوشش مزي کوم تاسو نسی کول له نور سره ختمن باید مراد کړئ هغه کسان چې بل خصوص تاسو خلې ری یا دی بل صاحب وي یا پیژنې نه
صدیق الله وای د دې لپاره چې په ټولنیز واړیکو کې د حدون ولا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې وروفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سینه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویره ملاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي په هم دی اړه مول ټولن په امید افغان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم استاد کوم خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولای شو کوم خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان د ځان تعریف به شي موږ سور هم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصي معلومات را وسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی او پادی کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گمه زد خپل شخصی زان که باید روزه من ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو نو در تقدر طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو منگ او تاسه در شخصی مسائل طولنیزم رنگ ورتور کهو مثلا خویا زوان دا کاکول وهله ده د ته وایم پوسه دا کاکول دوله دسی وهله ته بد اخلاق انسانه د اخلاق ټولنیز مرز لري ته د مثلا کاکول یا د مثلا د لباس ولې چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي دا په دې معنی باندې چې موږ دا دوه مرزونه خو نه دی کړی مشخص کړی دی
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نکېږي کوم ستونزې راولاړول شي
امکان لري هغه ټولنه کې 2 3 یا 500 یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته زس کارم چې دا ځوان دا ولې دا سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي یو تیره خبره یو باندې وکړله نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه دا د دې اعتماد له منځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکه ما نن سره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس داده چې په ټولنه کې په مغه وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکی باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغه ته بد درس ورکړ او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړم خو مې وکړل دا نور میز دکې چې حالا نو راځه پوسې زبانه دا کار وکم د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تجربه کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي لدی ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
بهترین د حل لار په دوه شکلونه یو دا که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی سي چې ځواب رانکړي اما که ته ورسره راحتې ځواب یې راکړه سوال دې مطرح کړي دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ور پیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسې حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسې داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ماته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نور هم باید همهغه رقم وپیژني وروره څومره غږېدلی وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ور وپیژنم بل چاته که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ماته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګورې ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه؟ نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتي روش په ټولنه کې چې ده لږ زره خراب شوی ده. موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو ورته وایي چې دا کار مکه خو دا سپېړه وهل خپل بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ او تاسو د نور ته اشتباه کوي یا حدس کوي دوی نه باید ملامت کو په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي تر بیا خجوند ولري.
غم هو نټو